ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په لومړی نیمای کې راپورونه لرو او په دوهم نیمای کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د سپین بولدک کې له پرونۍ ورځو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. د دواړو لورو ترمنځ د دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیې او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بلخوا ځینو سرچینو ویلي دي چې د ترکیې په استانبول ښار کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده، خو تر اوسه یې د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز کړي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربان به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګي بریدګر د دې ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسر سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون د سهار په شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر بل چاودیدونکي توکي مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي والوزول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د پولیسو ویان ملا اسدالله جمشید رسنیو ته وویل پیښه د توري په نوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو فیلډر موټر له یو بار وړونکي ټریلر سره ټکر شو. د هغه په وینا په پیښه کې 8 تنه چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دی مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ د تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوتریش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب د پخوا کچې پرتله د نړۍ د تودوخې زیاتوالی باید تر 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي. او ویل دا د دې سیارې لپاره چې لهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده. ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو د ګازونو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تېره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر په پیښه کې شپږ کډوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتون زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي دې موټر چې د رومانیا نمبر پلیټ یې درلود لس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د رومانیایي موټر چلوونکي او دریو ژوندۍ پاتې مهاجرو لومړنۍ درملنه شوې ده. اټکل کېږي چې ژوندي پاتې کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووریزو سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.5 منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته په 1.5 منډو ماته ورکړې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. تر سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په استانبول کې د افغان او پاکستانی مرکزیانو خبرې داسې مهال پیل شوې دي چې د دواړو خواوو ځواکونو پر سپین بولدک چمن دروازه نښتې وکړې.
دې رحمانه اوازونه نه راغورځوله. په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې. بس تر شپږو پورې شهیدان، تر 15 پورې زخمیان دي. نو تلفات یې سر ورسول.
له دې خبرو څخه تمه څه ده؟ په دې اړه یو تحلیلي مرکه لرو.
د پاکستان مطبوعات دې بریف لا په افغانستان نه دی چې که سبا ته خبرې اترې ناکامیږي نو نړیوال په داسې وښي چې دا د افغانستان لوری دی چې اوربند مقف کړی دی.
یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر پرتو خنډونو اندېښنه ښودلې او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پر وړاندې د واکسین سپارښتنه کوي.
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه زیړ کارت چې راکړی دی هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اوربند د نقضېدو له راپورونو سره سره دواړه لوري نن په استانبول کې خبرو ته ناست دي. د طالبانو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي هغه راپورونه رد کړل چې ګنې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځ له برید وروسته د مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې درېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په چمن کې د دواړو خواوو ترمنځ لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لهم دوام لري. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که دا ځل بریدونه پرې وشي د خپلو مشرانو له لارښوونو سره سم ځوابي برید ته چمتو دي.
داسې مهال چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان لخوا د چمن سپین بولدک سیمه کې د وروستیو نښتو له امله د استانبول مذاکراتو د ځنډېدو راپورونه ورکړي وو، د طالبانو حکومت یې ردوي. وایي چې نن به هم خبرې وسی. د طالبانو حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د جمعې په ورځ له استانبوله د نومبر په اومه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت او پاکستانی اړخ ترمنځ دا درې ورځني مذاکرات نن په دویمه ورځ هم کیږي او د درېدو ګنګوسي یې ردوي. یو شمېر پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د چمن سپین بولدک په سیمه کې د کرښې په اوږدو کې له نښتې وروسته د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرې اترې وځنډول سوې. خو د ازادي راډیو مشال څانګې بیا راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چمن کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. د مشال د راپور پر بنسټ استانبول کې د دریم پړاو خبرو اترو موضوع د څارنې او تایید میکانیزم لپاره یو چوکاټ وروستي کول دي چې د تیرې اونۍ د دواړو خواوو په غونډه کې پرې موافقه سوې وه. دا خبرې د دوه ورځو لپاره پلان سوي، خو ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرې اړتیا وه ښایي نورې هم تمدید سي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په شپږمه له غرمې وروسته د چمن سپین بولدک سیمه کې د پاکستان د بریدونو له امله یو شمېر افغان ملکیانو ته مرګزوب له واوښته. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر محمد علي حقمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نشته تقریبا پرون څلور بجې شاوخوا دی په بالا څلور بجې مزګر چې پاکستاني لوري قربان نقض وکړي او کومې خبرې چې په ترکیه کې شروع دي دغه خبرې ته احترام نه درلودي نو پیرونه یې وکړه وار یې وکړه او نن یې راوغورځوله. نو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین او سرتیري هغه د اطاعت په خاطر او د اوربند نه نقض په خاطر چې اوربند نقض نسي او د خبرو د احترام په خاطر دوی ته جواب نه ورکوي. خو دوی بېرحمانه افغانونه راغورځوله. په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې. لس تر شپږو پورې شهیدان، تر پنځو شپږو پورې زخمیان دي. لسه تلفات یې سر ورسوه. ملکیان دي، ټول ملکیان.
نوموړي د پاکستان لخوا د دغه برید د لامل په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې ځواب کې څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د پرونیو بریدونو او ویرې له امله ګڼ افغانان له سپین بولدکه وتلي او له خپلو سیمو بې ځایه سوي چې ګڼو ننګونو سره مخ دي. دا طالب چارواکی وایي که پاکستاني لوری بیا پرې برید وکړي دوی به د خپلو مشرانو په لارښوونه ځوابي بریدونو ته په بشپړه توګه چمتو وي. د کندهار ولایت سپین بولدک ته څیرمه ویش سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل یوازې د دوی له کورنۍ درې ښځینه او یو نارینه د پاکستاني ځواکونو په برید کې ووژل شول او کابو دولس کلیوالې ټپیان دي.
دروازه سره یادولی او یو نارینه دی وای دا څلو نفر به دغه ځای کې شهیدان شوي.
د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی ځواکونو د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ د اوربند د غځېدو او تجاوز په نه کېدو هوکړه شوې وه، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل شوې وې او دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول سوی او مسؤولانه ځواب ورکړ، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوهم پړاو خبرې چې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وسوې، درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو دوه نور ورځو لپاره هم دوام وکړ چې بیا د اوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېیم پړاو خبرو تر سره کېدو هم توافق وسو. درېیم پړاو یې پرون د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 6مه د مازدیګر پر 4 بجو پیل او نن یې دویمه ورځ ده. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه تر سره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته، او په تعقیب بیا د کرښې په اوږدو کې دواړو لوریو ترمنځ نښتې وسوې چې مرګ ژوبل یې هم درلوده.
و موردل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوی نن په دوهم ورځ په استانبول کې د سولې او سیاسي جوړجاړي په هدف خبرو ته ناستي. د دې مذاکراتو په لومړۍ ورځ پاکستان پر سپین بولدک توغندیز بریدونه وکړل چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. د دواړو لورو غوښتنې څه دي؟ د استانبول په غونډه کې یو جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو هیلې څومره ممکنې دي؟ همدا پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې زما همکار اسدالله لودین له ژورنالیست او د چارو له شنونکي جیلاني ځواک څخه په مرکه کې کړې دي.
د پاکستان غوښتنو ته که سړی وګوري نو د جوړجاړۍ امکان کم ښکاري. هغه داسې غوښتنې دي چې عملي نه دي، ممکن نه دي د افغانستان حکومت ته. مثلا هغه یوه غوښتنه دا ده چې په ډېر خلاص او په غوس شکل باندې وایي چې موږ د پاکستان امنیت غواړو تاسو نه، یعنی په د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته به هم دې نه وروسته کومې ترهګریزې پېښې نه کېږي. دا بالکل ممکن نه ده چې افغانستان دغه سیو تزمین پاکستان ته ورکی، او نه دا د افغانستان مسولیت ده. نو دا یو نامعقوله او ناممکنه غوښتنه ده. د هغه په خوا کې دوی دا هم غواړي چې فتوا ورکړي چې په اصطلاح دغه جنګ ناروا ده. نو دا کار هم طالبان نشي کولی، دا کار ځکه نشي کولی چې په دې فتوا باندې دوی په حقیقت کې دغه خپل 20 کلنه جګړه چې ده دا هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي. کوم شرایط چې په افغانستان کې وو او دوی د هغې په اساس جهاد روا ګڼلو، هماغه خو پاکستان کې هم دي. د یو اسلامي نظام جوړول هغه هڅه وه چې دوی افغانستان کې ورته کاو جنګ کوو، او همدغه ټي پي پاکستان کې دا غواړي. دا غوښتنه هم ممکنه نه ده چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې یا موږ سره همکاري وکړئ چې د افغانستان خاوره دننه د ټي پي په ضد عملیات وشي. دا خو مستقیمن د افغانستان د استقلال او اعلی حاکمیت مناسب کار دی. نو دا ټول هغه غوښتنې دي چې هغه امنن افغانستان ته منل چې دي ممکن نه دي.
دا ښکاري چې د جورجاړي هلي کمرنګ دي، او دا دریم پړاو خبري هم چې وسوي په ظاهر کومه خاصه نتیجه نه دا ورکړي. اواز اوربند چې اوربند هم نقصه وي دي، هم دا پرون هم سپین بولدک باندې بریدو شو، هي خواته هم پاکستان دا کوي چې موږ باندې برید شوی دي، تر اوسه سرک نه لګيږي چې احتیاط څه پېښ شوی. څه فکر کوي د اوربند یا د سولې خبرو سره هم حاله یا هم د سیاسي هڅو سره هم حاله پوځي تحرکات څه معنی؟ آیا پاکستان غواړي خپل زور وخی چې یعنی موږ سره لا هم پوځي آپشن یا پوځي غوړاوي پر لاس کې ده؟
بالکل، یو واضح او څرګند پیغام پرته ده چې که تاسو توافق ته ونه رسېدل نو بیا موږ جنګ کوو. نو دوی غواړي د افغانستان د مذاکراتو ټیم چې دی، د افغانستان هر چې دی، هغه د فشار رواني فشار لاندې وساتي. دغسې وضعیت ترې مخکې چې خپل شرایطو باندې ټینګار کوي، نو د هغې په نتیجه کې به دوی د ګواښ سره مخ کېږي. نو زه فکر کوم چې کوم بریج چې شوی په سپین بولدک کې د پاکستان د خوا نه، د هغه په خوا کې د یو بل هدف هم تعقیبوي. بریج دوی کړی دی، او د پاکستان مطبوعات په ډېر شدت لګیا دي د دې بریج پراپ افغانستان ته. چې سبا ته خبرې اترې ناکامېږي نو نړیوال ته داسې وښي چې دا د افغانستان لوری دی چې خبرې شرایط هم نه مني او دا اوربند نقص کړی دی.
ځواک صاحب څه فکر کوئ په دغسې حالاتو کې چې تفاوت د نظرونو سره لرې دی، جوړجاړي ته هم داسې هیلې نشته، تاسو وایئ چې دریځونه ډېر سره بیلابیل دي، منځګړي څه رول لوبولی سي، خصوصا ترکیه او دوها چې د سیمې او نړۍ په یو شمېر مهمو شخړو کې دوی منځګړي رول لوبولی او هغه شخړې په یو ډول په همدغو هېوادونو یا د همدغو هېوادونو په وساطت سره هوارې شوي، اوس څومره هیله شته چې دغه متفاوت لیدلوري به د منځګړو په وسیله سره نږدې کیږي او بالاخره به جوړجاړي ته خبره رسیږي؟
منځګړي که وغواړي دا کولی شي چې دواړو خواوو سره خبرې وکړي چې دغه غوښتنې د معقولیت په چوکاټ کې مطرح شي، هغه څه غوښتنې مطرح شي چې هغه عملي وي، ممکن وي، مقابل لوري ته د منلو وړ وي، ناممکن نه وي، نو دغه رول ترسره کوي شي. خو منځګړي یو محدودیت هم لري، هغه خو فشار نشي واردولی، ځکه چې که فشار وارد کړي خو هغه بېطرفي نقص کېږي او د منځګړیتوب هغه شرایط بیا نو نه پوره کېږي. څوک وغواړي دی او حتم د فکر کوم چې قطر او ترکیه دا کوشش وکړي د دې مذاکراتو کې کرستان سپام دی، هم د افغانستان اړخ او هم د پاکستان اړخ به دا خبره کوله چې د مقابل لوري غوښتنو ته حتی منځګړي هم حیران وي، هغه یعنی عکس العمل داسې و چې دا ښې غوښتنې نه دي. دې نه معلومیږي چې هغه په یو سطحه په یو لیول باندې دواړو طرفونو سره په خبرو اترو بوخت دي او کوشش کوي چې یو نتیجې ته ورسیږي، ځکه د هغې د حیثیت خبره هم ده.
خبریال او د چارو شنونکی جیلانی ځواک و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلر ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پاکستان بندې کړې دي. په خیبر دره کې یو شمیر اسار موټروانان وایي چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصادي ژوند سره غوټه نه کړي. له خیبر دره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو په سیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دغه چې کبه خرچې هغه مونږ خوړلې او دا سو د مانزه د روټۍ یو شي د رقم نشته، کډو خدای ګډ خداوش لاړ، اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړي. بل دا خبره چې حکومتونه کومه خبره کې هغه دې بس کورسل طرفه دا خبره وکړي چې کورسې منی کینی دواړه خبره وکړي، سیاست او تجارت دې باید جدا کړي، ځکه دا خو د کرول کاروبار کې خلک به دې سه ورځ راشي په ارز تباه شي، په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباه شي.
نوم زیارت ګل مکسیموټ را بار کړی دی، کابل ته روان یم، په سکام یو میاشت کېږي ولاړ لار بند نه ده، بعد گاڑو لانے پراتوی دے اختا ڈوڑے یا ابو اس درک نہ لگی، بدا گاڑو سے مہربانی دوں کہ دال یار دے مکتا کلاو کے ٹرانسپورٹ دوی دے مکمتو مسالہ دا دوی دے خپلو کی حل کی کر شپی خور سے وس بیٹرو خطرہ شتا بیٹری خلگو نہ وڑی دی گاڑو نہ سامان نہ غل دی لگی گی شپی ڈنگے مارا دا چ ڈریوران سبائی یو گئیز روان یو بیگا روان بیا ہسپتال تا تبی نی ہو جا
دا اکتوبر پہ ول سمن اٹا د پاکستان امنیتی زوا کونو او پا افغانستان کی طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوي او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې، خو د تجارت او عامو خلکو پر مخ لا هم ډلې پرتا ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1.5 نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری د ناروغي خطر لوړ دی او خلکو یې غوښتي دي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او وایي مه پرېږدئ چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو پورې در ورسیږي. د خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې اوسمهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین روان دی. د ازادي راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
کلینیک تمویر وسته او د شری واکسینه مرته وکړي.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکي خو باڼه وه چې ویل یې خپلې وړې خورزې ته یې کور ته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړی. دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه زیړ کارت چې راکړی د هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداری ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې دا خبره پنجشنبه د نومبر 6 په خپل ایکس پاڼه کړې ویلي خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومانو په واکسینولو سره مه پرېږدئ چې دا ناروغۍ ستاسې تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوی دی. د وویل مخکې تر دې هم په یو شمېر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوی دی چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان یې په ترڅ کې واکسین شوي دي. سرچینې زیاته کړې کومو ولایتونو کې چې دا واکسین دا مهال د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځې، شمالي حوزې او مرکزي ولایتونه دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوی دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمېر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته والدینو ته د دغه تلی چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دي. واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغۍ چې د واکسینو په ذریعه باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهۍ کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لومړنی زرق د شری په ناروغۍ د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 13 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 ساعتونو پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغۍ اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیله تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیله تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میدان او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه یو ان ویمن وای د روغتیاي خدماتو په برخه کې د افغان خځو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ویره د سفر محدودیتونه او نور ستونزې د دې باعث شوي دي چې ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري.
امینه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکي او د پنځو ماشومانو مور ده چې له تېر یو کال راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. دې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون د دوی له سیمې پنځه یا شپږ ساعته لرې دی، خو کله چې روغتون ته ځي ښځینه ډاکټران یې نسته او نارینه یې هم معاینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتر زنیه.
زه ناروغیم، سرطان لرم، روغتونونه لری دی، خزینه ډاکټرانی او اسانتیاوی نشته، نارینه ډاکټران زموږ درملنه نه کوي. موږ دوه ساعته ناست یو، کله چې ګورو چې ډاکټر نشته بیرته کور ته راځو. ډېرې ستونزې موجودې دي.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي نگینه هم ورته ستونزې مطرح کوي.
ولایت لوګر ځان د سوشل چیز زمینی خلمو صحیح موجود کیږي. په لوګر ولایت کې خزی د خزینه ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دلته ډېری خزی د کلتوري او مذهبي دلایلو له امله ترجیح ورکوي چې یوازې خزینه ډاکټرانی درملنه وکړي، خو د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله یې د اړتیا نه پوره کیږي.
د ستونزې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو ان وومن وایي روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. یو ان وومن په 2015 کال کې په افغانستان کې وی خزی په توګه ژوند څنګه دی په نوم نوې خبر کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو راهیسې ویره د سفر محدودیتونه د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل شوی چې ښځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای ښځې خپل کورونو نه لوتلو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ښځې څنګه زیاته کړې هغه ښځې چې لکورونو د وتلو جرأت پیدا کوي ځینې وختونه روغتون ته د رسیدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې ښځې دي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي څخه محروم شي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې ښځې د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې ښځې لنډ او غیر صحي ژوند لري، په ځانګړې توګه له وخت مخکې ودونو او زیږونونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیری ښځې آن د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلی چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړي دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټران هم روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یو جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم د ولایت کې روغتیایي خدماتو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زرها از نظر صحي د قریچوت په مشکلات جدي و مختلف موجه ستند.
په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مندو ماشومانو لپاره د مناسب روغتیایي خدماتو نشټوالی دی. دا د مندو ماشومانو ژوند ګواښلی شي او مخکره ورځ داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوال سازمان نونو دراپورونو لمخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د انجونو پر زده کړو بندیز او د متحده ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیایي نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو پټه وبو په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80% جوړوي چې په همدا ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 189 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د راپورونو برخه هم دومره وه قدر منوریدونکو، په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مې قبول کړي. قدر منو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ. د صحت چمې په تل مې درنو ګللې زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ استاد د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې د تیرو ورځې لوست مو د مېرمن رویا محبوب اړوند او موږ تاسو مېرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمانو انجینر اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ، خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجن دی. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجن څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او څرنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجن څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجنو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجن د ځوان او استعداد لرونکو انجنو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته سترې جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغه سختو حالاتو کې دوی وکولای شولی چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنونو پکې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنونو په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مېرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل، سره لدې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرل، دوی د شجاعت میډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د
نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنې دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شولی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکې کې اشتراک کړو. هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړه، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړه. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولی شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالي او اقتصادي مشکلات و. هم شنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونه څه چې د دوی ضرورت درلودې، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لري، هغوی ته لاسرسی نه و. او هم شنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړ. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوټ و. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنې دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی و، دوی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دوی جوړ کړي و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنې د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنې دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجنونو ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پرېښودل چې ټولې افغانې انجنې، ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او د خپل ژوند هغه خپل هیلي او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجونو لپاره دا یو مثال دی که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و. که څه هم افغان انجینې وې، سخت شرایط سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې دي، د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سر ته رسولي و، کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و استرامات مقبول کی قدر مناو درونو زکون خو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس باندې نن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کې برات رو غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن وي. درونو زکون کله که سره چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راست تاسو درس موضوع باندې خپل مشوره مېرمنو اړ باندې نو خپل مشوره مېرمنو په پښینو او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مراد تاسو افغان روبوټ جوړونکو انجینر په پښین د هغوی د ژوند په حق معلومات معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدل چې څرنګه د افغانو انجنونه کولی شوی په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګللي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږېدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږېدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږېدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سیرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سیرې په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتله ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته اړ شوله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دې کولی شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په هغه کړل. ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه، په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپل حصي په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله، یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دوی وکولی شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اوونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اوونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړله، یعنی په شلو لوبو کې دوی وکولی شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2018 کال کې ټیم د ښځو د ملي لیګ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولی شوای چې د ښځو د ملي لیګ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلوبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه، لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهورو کلوبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د 10 نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یې ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه 10 نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړې او غوره د ټیم غړي چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوای تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټولو نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجونو لپاره یې د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښیي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي، او د ټولو افغان انجونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومداره معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالي، یو هم بیلګه، یا هم سمبول دي. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې کچېری یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو انجنیرانو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پرلور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درنه ځکونکو به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنې میرمن نادیا ندیم افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي، او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه ځکونکو، هله مند يم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه به مدنن د ورځې د لوست څخه زده کړئ چې میرمن نادیا ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومو برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنیرانو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سوال. یعنې د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو ځکونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی چې تاسو یو څه زده کړي و اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وياست. تر بل داسې ورځې پورې داشته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
رام ہوا ہو نم خاتے جی جی دس تک رلا ہوا ہو